دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال د ناتو سرمنشي وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل دغه هیواد سره د اړیکو پرې کولو په معنا نه دي نوموړي وایي چې د ناتو سازمان بل افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف په هغه هیواد کې خپل غیر پوځي حضور ته دوام ورکړي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې وی خبري ناشې ته وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وټلو سره افغانستان له شک پرته ستونزو سره مخ دی او په وینا یې د پرمختګ لپاره کوم آثار لر شتون نه لري نوموړي د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو ولټیاوي وستایلې او زیاته کړه چې هغوی اوس د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت په غاړه لري او موجوده ستونزو ته په کتو به ناټو د یادو سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي کې په یوازې ځان عملیات کوي خو د دې معنا د افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو شلول نه دي نو کوچنیانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف وایي چې افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی او لا هم په دغه هیواد کې میلیونونه کوچنیان له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي د یونیسف استازي سوزان فورمن نن په کابل کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې زده کړو ته د کوچنیانو د لاسرسي کچه لس میلیونو ته پورته شوې او د 2004 کال راهیسې د هغو کوچنیانو شمیر چې خو دای کړي څلیرش سلنه ته رسیدلی دي خو فورمن د کوچنیانو لپاره افغانستان تر ټولو بد هیواد وبللو د افغانستان کې د نویو زیږیدونکو کوچنیانو د مړینې د لوړې کچې په تړاو اندېښنه وښودله د همدارنګ وویل چې په هر ضرب افغان کوچنیانو کې شپېتې لږون وړاندې مري او له 4 میلیونو څخه زیات کوچنیان له خونځیو بې برخې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جګړو او ناامنیو له امله میلیونونه افغان کوچنیان له خپل بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي خو غنی ټینګار کړی چې له دغو ستونزو سربیره د بل هر وخت په پرتله اوس په هیواد کې زیات شمیر کوچنیان ښوونځیو ته ځي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه کوچنیان په دیرش کټګوریو کې له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي ځایي چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی او بازار سوځولی دی د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی وایي نن سهار وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چین ولسوالۍ د پیخي بازار هټۍ لومړی لوټ کړې او بیا د پیخي خونځې او بازار وسوځول هغه وایي په یاده پیخه کې ځایي خلکو او دکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتې دي د خوګیانی په خبره افغان ځواکونه په وخت سیمې ته رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې اوس مهال یاده سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده وسلوالو طالبانو د دې پیخي په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د مالی وزارت په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز د پرانیستل کېدو خبر ورکړي د دې وزارت ویان رفی تابع نن رسنوي ته وویل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز په پرانیستلو سره ټول سوداګري ستوکي چې له افغانستان بهر صادریږي او دغه شان د ملي سوداګرو خصوصي سکتور د توکو پړاوونه تر سره کول تر یو چتر لاندې تر سره شي د تابع په خبره د دې ترڅنګ بل د مرکز د ګټه اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوي هم برابرې او د بیوروکراسي کچا په تر ډیره بریده راخته شي د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري چې د صادراونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو سیستم د هیواد په ستر زونونو کې جوړ کړي چې پرانستای د کندهار له ولایت پیل شو تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبلله او وی ویل چې دا ښکارم د پدیده په ځینې ځایونو کې لننګونو سره مخ ده جو بایدن د امریکا د هغو 1 میلیون پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوس کې د خدمت پر مهال وژل شوی وویل د دیموکراسي لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو ولټیا او توان ننداری ته وړاندې کوي بایدن وویل خواخوږي د دیموکراسي ځواک دی بایدن دا وینا د ارلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده د ارلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډې کېږي ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه هغه وویل ټول ټال 1.6 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي دي د پاکستان په وسوای چې د دوه پیښو په ترڅ کې دغه هیواد لک تر لګه څلور پوځیان او څلور بریدګرون کې وشل شوی. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوسټې برید وکړ چې څلور پوځیان یې وژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلی چې په ځوابي برید کې څلور بریدګرون کې وژل شوی او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې بلوچان د 2004 کال راهیسې پاکستان د پوځ پر خلاف په جګړه بوخت. بهرن وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې د بشر له حقونو پراخې سرغړونې کړي، خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوال او مشکوک بیلتون غوښتون کې وژلي او له زندان شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې ناروغۍ چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغۍ ده بندې اخته شوی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل ده چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو څلوېښت کلن دی. د 1 اپریل په 28مه په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی او د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر ډېر لږ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې ایچ او این نه په نوم د مرغانو په والګي 1418 کسان اخته چې 1416 تنه ترې مړه شول. د وروستي ځل لپاره دا ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسد الله خالد وایي دا چې د هیواد د دفاع ټول مسؤلیت د افغانستان قواو ته سپارل کیږي، د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د افغانستان د قواو سره د نړیوالو مرستې هم بندیږي. خاغلی خالد ویلی دی نړیوالو نه یوازې د افغانستان د قواو د ملاتړ ژمنه کړي، بلکې د اړتیا په وخت کې به هوایي ځواکونه د افغانستان د ځواکونو ملاتړ ته هم راودرومي. خو هغه په دې حق له نور جزئیات نه دی ورکړي چې د نړیوالو قواو دغه هوایي ملاتړ به په کوم ډول وي او له کوم ځای نه به وي. حکمت سروش په دې حق له راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر چې له اوږدې دمې وروسته یو ځل بیا دندې ته راستون سوی وایي چې نړیوال مرستندوی هیوادونه تر 2024 پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او لګښتونو د تمویل په برخه کې د افغانستان سره ژمنه او قرارداد لري. اسدالله خالد وایي د اړتیا پر مهال به د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوالو ملاتړ ولري.
حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده سې تېره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
دا سمحال چې د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، پر افغان ځواکونو د طالبانو په دونو زور اخیستی. امریکایي چارواکو ویلي پر داسې لارو چارو کار کوي چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته هم د دغه هیواد وضعیت له نږدې وڅاري. نظامي شنونکي د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ مهم بولي، خو وایي د دغه ملاتړ د څرنګوالي په اړه باید وضاحت رامنځته شي.
هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو د دغې جګړې د کابو کولو دپاره دې له نړیوال ملاتړ څخه کافي نه دی، ځکه نو دغه شکل د ملاتړ باید مشخص شي تر کومو شرایطو لاندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه نړیواله ټولنه ملاتړ کوي، خصوصا په هوایي برخه کې، تر څو چې د دې دپاره هم د جګړې د دواړو لورو قناعت حاصل شي، هم د سیمې او هم د نړیوالې ټولنې.
هغه تعهدونه چې ایالات متحده امریکا سره د طالبانو کم کمیشنونه سوي دي او کم لاستیکونه چې کړی دي، کله لغنه سرکشي کیږي او لغنه تعهدونه ماتون کې عمل تر کېږي، مجبور مکلف دي دوی د جغرافیې نه دفاع وکړي او د افغانستان د وسلوال د پوز د عسکرونه هم دوی دفاع وکړي.
تمه کیږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات پیل شي. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پلاوی بل طالبانو سره له هغه ځایه چې مذاکرات بند شوي وو بیا خبرې اترې پیل کړي.
تاکل شوې ده. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي د افغانستان د سولې مذاکراتو ځای قطر ته ورشي او د پلاوی نور غړي ژر به دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په پوره هوډ او تعهد او بشپړ آمادګۍ سره د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو په هدف د مذاکراتو ځای ته راستنه کیږي.
په افغانستان کې د جګړې ډېرې دا او د سولې په ټاپه ولاړو خبرو دراتلونکو په اړه اندېښنې راپورته کړي. تمه کېده چې د ترکیه ناسته به د سولې په ټکنی بهر کې پرمختګ راولي، خو د طالبانو د نه ګډون پرېکړې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دغه لویه ناسته هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا روغتیا وزارت نن په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 1015 نو ثبت شو پیښو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کورونا پیښو د زیاتېدو نه وروسته په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې اوس د کورونا واکسین یوازې په غوسی موخه تطبیق کیږي چې د مخه یو دوز اخیسته دی او نور کسانو ته به د کورونا واکسین د نوې جوپې د رسیدلو وروسته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې مسلو د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر میرویس علیزی سره مرکه کړې ده.
تاکسی بلیزی تاسو په شپږ پښتو ولایتونو کې تعلیمي ادارې مترلې د پاتینور ولایتونو په بابا تاسو اقدام سوي
د اوس لپاره په شپږ پښتو ولایتونو کې مونږ یوازې د تحصیلي نهادونو او تعلیمي نهادونو په برخه کې هم خصوصي او دولتي صرف محدودیتونه اعلان کړل چې باید د دوه اونیو لپاره دوی باید رخصت وي چون د کورونا مثبت پیښې ډېرې شوې دي. دا هغه ولایت دی چې د عامه روغتیا وزارت د هواد نقشه رنګامیزي کړې ده، خصوصا کوم ولایت چې په سره رنګ کې دی هلته د کورونا ډېرې پیښې دي. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دی چې په نارنجي رنګ کې دي. نو بنان دغه شپارس ولایت په شدید حالت او متوسط حالت تر تحدید لاندې و دي کورونا. په دغه کې د تحصیلي نهادونو د دوه اونیو لپاره رخصت شو او د نور ولایت پاتې ولایتو کې چې دي هلته د کورونا مثبت پیښې په اندازه کې نه دي چې هلته باید ځینې محدودیتونه اعلان شي.
ډاکټر صاحب، د کورونا وایرس د تطبیق بهیر څنګه روان دی؟
په کابل ښار کې موږ په ټوله کې په 12 روغتیایي مراکزو کې د واکسین تطبیق لړۍ زموږ روانه ده او واکسین لړۍ زموږ په نارمل ډول سره روانه ده. خو د یادونې وړ ده چې واکسین به هغه خلکو ته کیږي چې کوم یو لومړی دوز ترلاسه کړی دی. کوم کسان چې نوی راځي تر څو چې نوی واکسین یې واتر انتقالیږي تر هغې پورې به نوي کسان ته واکسین نه ترسره کیږي. صرف کوم کسانو چې مخکې لومړی دوز خپل اخیستی دی او دویم دوز یې پاتې دی، کوم واکسین چې موږ سره پاتې غوړو چې دویم دوز له دغه واکسین څخه غوښتي ته تطبیق کو.
په تیر اونۍ کې د کورونا پیښې ډېرې شوې دي. آیا د کورونا لامل د مړینو شمیر هم زیات شوی دی؟
په دوه اونۍ کې چیرته موږ راوګورو، تیر دوه اونۍ کوم اونۍ چې دا تیر شوه، په دې اونۍ کې موږ 55% په واقعیتو کې اضافه ولې راغلی وو نسبت تیر اونۍ ته، او متاسفانه 9% په مړینو کې چې زیاتوالی راغلی وو.
په افغانستان کې د کورونا د انګلیسي ویرستا د ورته پیښو په اړه کوم معلومات راکړئ؟
انګلیسی نوې پیښې په واد کې مثبت شوې دي. اوس لپاره په اتلس ولایتو کې چې کوم جینو ټایپنګ تر سره شوی په دغه ولایتو کې پیښې مثبت شوې دي، خو اې دی امکان شته چې په څلور دیش ولایتو کې د نوې بڼې یعنی انګلیسی نوې پیښې به مثبت وي.
آیا په روغتون کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو وروسته تاسو د اکسیجن د کمی سره مخ شوي یاست؟
کچیرته تاسو اوس موږ روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړئ، هم په کابل کې هم په ولایتو کې موږ هیڅ نوو مشکل هم د بستر او د اشغال په برخه کې چې موږ بسترونه لرو، ناروغان په موږ ډیر وي، موږ خالي بسترونه لرو، دا مشکل نه موجود. همدارنګه د اکسیجن په برخه کې هم هیڅ نوو مشکل موجود نه دی. همدانن که تاسو افغان جاپان روغتون ته ورشي، زموږ 100% بسترونه هلته ډکشي وي، 10% بسترونه زموږ اوس هم تش دي، او د اکسیجن مشکل هم نه دی موجود. اوس لپاره په هر روغتیایي مرکز کې د 200 نه تر 400 بالونه پورې اضافي اکسیجن د زموږ پلان دی چې باید موجود وي، او خوشبختانه چې اوس دغه مشکل موږ نه لرو، او د اکسیجن ستونزه او د نورو په امرجنسي واقعیتو لپاره په نورو برخو کې کوم ستونزه نه موجوده.
تاسو په یو شمېر روغتونونو کې د اکسیجن د تولید لپاره اقدامات په پام کې نیولي وو، دا اقدامات تر کومه ځایه پورې رسیدلي دي؟
د یونیسف محترمې ادارې مرست وعده کړې وه چې تر حمل میاشتې پورې به د اکسیجن دستګاوې په روغتیایي مراکزو کې نصبوي، خو متاسفانه هغه کار له اوسه پورې نه دی تر سره شوی خو د امریکا وزارت په هڅه کې دي چې هر څومره ژر کېږي د یونیسف د محترم ادارې په همکارۍ سره د غدزګوي نصب کی او امریکا وزارت نور بدیل لارې هم د اکسیجن د دزګو د نصبول لپاره په هڅه کې دي چې پیدا کړي تر څو د اکسیجن مشکل په خپل داخلي روغتون کې حل شي.
د مرکې نه مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بارني او چارو وزارت ویلي دی ټاکل شوی دی چې د جون په دریمه افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره مهمه ګڼي. مګر یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې دا غونډه به پر روان وضعیت کې د خوالي باعث نشي. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر د کابل نن نور تفصيل راکړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا ترنګلې شوې او په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو بهیر هم لسو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر ورځ د یاد غونډې د جوړولو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب امریکا غتول چې یاد غونډه به د پنځشنبه په ورځ د می په دریمه خبرګولی د لسمه جوړ شي خو نو موړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا او د افغان سولې په مذاکراتو کې خنډ ته په پام لرنه د دې غونډې جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غتول چې
په دې حساس وخت کې چین چې نه یوازې په سیمه کې ستر قدرت دی بلکې په نړۍ کې د متحده ایالاتونو سیال هیواد دی او دا چې د پاکستان سره خورا ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري هڅه به کوي تر څو د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ولوبوي. زه په دې باور یم چې د دې ناسې تر ټولو عمده هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکول دی چې دا رول به چین لوبوي او دا ناسه د افغانستان د سولې لپاره ځکه مهمه بللی سو چې دا دوه هیوادونه یعنی چین او پاکستان د سیمې د قدرتونو په توګه د افغانستان په قضیه کې دخیل هیوادونه دي او دا افغانستان ته هم یو ښه فرصت دی چې د افغانستان په قضیه کې د سیمې او نړیواله اجماع برخه وګرځي.
ښاغلی آزاد د افغانستان په اړه د پاکستان دوه ګونی سیاست د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابوالي عمده لامل یاد کړ او ویل چې د افغانستان په قضیه کې د خپلو هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د فشارونو په نتیجه کې پاکستان د ته ارشوې تر سول افغانستان سره په خپل اړیکو کې بدلون راولي. خود پوهنتون استاد فیض محمد زلاند کابل، اسلام آباد او بیجنګ په ګډون تیرو درې اړخیزو غونډه ته په اشاره وایي چې پراتلونکو غونډه کې به هم درې واړه هیوادونه یوازې د کاغذ پر مخ په یو لړ مسلو توافق ته ورسیږي.
په دې غونډه کې به هم لکه تیرو غونډه په شان تاکید په ګډي همکارۍ باندې وشي، سیمه ایز امنیت باندې پوښی، اقتصادي پرختیا او پرمختګ او د نامنه یو ترهګری سره په جګړه مګرم کومه نتیجه په باندې لاسته نه راځي نه په باندې مرتبه کې تر کې ربري د پاکستان او چین د افغانستان په مسایلو کې ځواکمن کردار لري او غوی په ګډ همکاري باندې افغان حکومت ته وخت نه وخت سره خوګې پیدا کوي.
د ښاغلی زلاند په باور افغانستان تر اوسه د چین او پاکستان سره په بحثونو کې د یو ځواکمن هیواد په توګه نه دی مطرح شوی او له همدې امله په درې اړخیزو غونډو کې د افغانستان غوښتنې جدي نه دي ګڼل شوی. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاستونو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وروستۍ سرګندونه ته په خبرګون کې د پاکستانی چارواکو لخوا ښاغلی موهب سره د رسمي اړیکو د پرې کولو په تړاو راپورونه ورکړل شوی دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه د پاکستان رسمي پریکړه د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه شوې خو ښاغلی موهب ویلي چې له د سره د اړیکو پرې کولو پر ځای پاکستان باید له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. پاکستان تل له تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ رد کړی او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل وروستیو سرګندونو کې ویلي چې هیواد یې له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو ورباندې کنټرول نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت په هغه سیمه کې طالبانو سر راپورته کړی دی چې د داعش ډلې په کې یو نیم کال مخکې ماتې خوړلې وه. د ننګرهار اچین هغه ولسوالی ده چې داعش پکې په لومړي ځل سر راپورته کړ او 15 کاله مخکې خونړۍ جګړې پکې وکړې. په همدغه سیمه کې اوس طالبانو د حکومت سره جګړه پیل کړې ده. چارواکي وایي دغه ډلې په ضد عملیات روان دي او تر اوسه دیش طالب وسوال وجود دي. د امریکا غا خبريال ذبیح الله غادي د جګړې سیمه ته ورغله او دغه راپورټ را لګل ده.
د داعش په پخوانی پناګا اچین کې یو نیم کال آرامي ورسته پر حکومتي پوسټو د یوې بلې ډلې طالبانو خونړی بریدونه. طالبانو د سپینغر په مامن درا او اچین پیخي سیمو کې و ورځې مخکې د پاتونوالو دولس پوسټې سقوط کړي او د ولایتي شورا مرستيال وایي په دغه جنگ کې اتوار لس پاتونوال او د سیمایي اردو عسكر وژل شوی. خونن پینځم ورځ د جې حکومتي قواو په پیخي سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي. وای دغلته د پاتونوالو څلور واړه سقوط شوی پوسټي بیرتنیولې او لسګونه طالباني وجلی او ټپيان کړي.
مرزوب له پدې پیخه کې مرزوب له تر دیسو پورې دا خلک مل لري او نور دا یو لس دولس زخمیان لري د دښمن
او حکومت طرف ته.
حکومت الحمدلله چې شین لري بيخي
او ای زوا کم شته د عملیا کوي. جګړن نجیب الله وی طالبانی د غرونو لمنو ته ورټول کړي او ځواکونه مخپور ته ور روان دي. دا سیمه 15 کال د حکومت او داعش ترمنځ د جګړې ډګرو. د هغه وخت د جګړې د ویجاړې نه خلاورانی نه دي چې د جنگي ویبلې څپې خوله لګولې ده.
د دایښونو ورسته دغه ساحه کې چې د طالبانو مستقلې پر کړې دي او دغه تاریخي ساحه چې څنګه تاسو راټی شوې او دغه ساحه ټول د طالبانو لاس کې او دغه درې ورځې کې دي چې موږ نیولې ده.
ولایتي چارواکي وایي د پیخي بازار طالبانو سوځولې او طالباني په حکومت اړۍ خوځياني ځای خلک غالي. د کډوالو ادارې ویلي چې د مامن درې او پیخي نه تر څلور سو کورنۍ کډوالي شي چې لاملیات ورسته لکه د دوی ځینې بیرته پستنی دودي.
ځات څنګه موږ نه شته طالبان را ورکه وا تاسو بس د زیګړې سبب موږ څنګه نه ماشومان او تختولې دا وسې ورغله او مترغه زې بزن شو بس بیرته راغلو. بس
پسلونه پر رژیدو دی خو په ځایي خلکو کې ډيري د بیا ځلي جګړې لېری پټوتن ورزي دوی پکې ل مجبوري ورزي خطر من لیدې.
غنم پاخه دی او رژیږي داونه خو ډیر راته پاتې دي او مشکلات دا مشکلات چې کړي تلې وي او لکه له تلې څو ګورګوله تلې څو کچن کې چاړولې او خلکو نه ډک کورونه پاتې دي او څه دې را ورځي تا له غنم سي دا ته تاسو مينې چې رژیږي او
خود سپین غر په مامن درکی لا د سقوط شو پوسټو د بیرتنیولو لپاره عملیات نه دی پیل شوی. عملیات کوونکې ځواکونه وایي د پیخي جګړې غټلې او زر د چپګاوند مامن درکی عملیات شروع کی. که څه هم په شینوارو کې لا ولسی خلکو د داعش سره د حکومت او بهرنو ځواکونو په جنگ کې شته وی جاړې سمینه دی آبادی کړي خو د تازه جنگ سپو ته اندېښمن دي او نه پوهیږي چې څه به پیخيږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د صحت نړیوال ادارې د تنباکو په استعمالونکو باندې غږ کړی دی چې دغه عمل نه لاس واخلي او ویلي دی چې د کورونا نه د تنباکو عملیان د مړینې د زیات خطر سره مخ دي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را کړی دی. د راپورت تفصیل د نظرانی یوسف زینب اوري.
د صحت نړیوال ادارې د تنباکو نه د پاکي ورځ د منځلو په محل په تنباکو سکونکو غږ کړی دی چې دغه کار پریدي. د ډبلیو ایچ او د تنباکو د کنټرول د برخې رئیس ونایک پرساد امریکا غږ ته وویل چې داسې رپورټونه ورسره دي چې دا ویلی شي چې د تنباکو سکونکي د کرونا وایرس په اخته کېدو د نورو خلکو په پرتله 50% لوړ چانس لري. هغه ویل
It's logical. Because
smoking does compromise on the lung function and this virus does
واضح خبر ده چې د تمباکو سکل سږي کمزوري کوي او د کرونا وایرس هم په سږو حمله کوي نو موږ زکه د تمباکو د استعمال د مخنیوي لپاره اقدامات کوو دبليو ایچ او په تمباکو سکونکو غږ کوي چې د هغوی د یو کال د اوږد کمپاین برخه شي چې حکومتونه په خپل ملک کې د تمباکو د کنټرولولو لپاره اقدامات وکړي په دغه کې په ملک کې په ملي کچا د تمباکو د سکلو ضد د ملي پوهاوی کمپاین چلول د نوي صحي مرکزونو خلاصول او د خلکو د هڅولو لپاره د پروګرامونو پیلول شامل دي پرساد وایي چې دا ډیره مهمه ده چې د تمباکو کارونکي د خطراتو نه خبر وي هغه ول چې روان کال به اته ملیونه کسان د خپل وخت نه مخکې د تمباکو د استعمال لوجې د دغه سره د تړلو ناروغي او لامل مړشي چې پکې سرطان د زړه ناروغي او داسې نورې بيماري شامل دي پرساد وایي چې دغه بيماري پیدا کېدو کې اکثره لسیزي وخت لګي نو ځکه دا ضروری ده چې د ځوانانو ترمنځ د سیګریټ او د تمباکو د استعمال د مخنیوي لپاره اقدامات وشي هغه ویل
لایکوایز ان یورپین سیټینګ فار ایگزامپل د ګرلز د ویمن ټوباکو یوز از سو های دټ د میل ټو فیمیل ډیفرنس از نو لانګر دیر
د مثال په توګه په اروپا کې اوس د جنو او ښځو ترمنځ د تمباکو استعمال دومره زیات شوی دی چې هلته د جنو او نارینه ترمنځ توپیر نشته او د تمباکو جوړونکي د دغې نه ګټه پورته کوي او د ښځو لپاره او سیګریټ جوړوي چې زیاتره ښځې تمباکو وسکي دبليو ایچ او وايي چې په تمباکو د لوړو مالیو لګول هغه سدي چې په تمباکو د مختکیدونکو په شمیر کې کمی راوستل شي او بلې یو ګټور طریقه دا ده چې د تمباکو په تشهیر باندې بندیز ولګول شي او هم د غټول د تمباکو په ډبو د صحت پاړه باندې پیغام ورکړل شي او د تمباکو د سکلو لپاره ځایونه ځانګړي شي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري یونیسف د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي دي چې د نړۍ تر ټولو ملکونو په افغانستان کې د ماشومان ژوند خراب دي
له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومان لپاره تر ټولو بد هیواد دی او لا هم په دغه هیواد کې میلیونونه ماشومان له خپل اساسي حقوقو څخه بے برخې دي د یونیسف استازي سوزان فورمن د سې شنبه په ورځ په کابل کې د ماشومانو د نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسم کې ویل چې په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي کچه 40 میلیونو ته پورته شوې او د 2003 کال راهیسې د هغو ماشومانو شمیر چې خو ده یې کړي 40% ته رسیدلې ده
افغانستان is still one of the worst places on earth to be a child
افغانستان لا هم د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی جګړه او توتري خوالي ته په پام لرنه موږ د نویو زیږیدونکو ماشومانو د مړینې لوړې کچې په تړاو اندېښمن یو په هرو زرو ماشومانو کې شپې ماشومان له خوانځي وبې برخې دي د یونیسف استاس د هر افغان ماشوم د ژوند په لومړیو زرو ورځو باندې پانګونه د ماشومانو د راتلونکي د خوالي لپاره تر ټولو غوره لارو بلله او زیاته کړه هغه ماشومان چې د خپل ژوند په لومړیو زرو ورځو کې مالی او مانوي ملاتړ ولري د نورو ماشومانو په پرتله 25% خواده کوي اول فورمن ډاټ ورکر چې ادارې د افغانستان حکومت سره ګډ کار ته ژمنه ده د ماشومانو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره به د نورو مرستندوی بنسټونو ترڅنګ د افغانستان له ماشومان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ماشومان د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د جګړو او ناامنۍ له امله ملیونونه افغان ماشومان له خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې دي خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې له دغه ستونزو سربېره د بل هر وخت پرتله اوس په هیواد کې زیات شمېر ماشومان ښوونځي او تزي او روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه ماشومان په درويشت کټګوریو کې له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی په دغه مراسمو کې ویل چې
په تازګي وزارت کار او ملي اجتماعي
کابل بامیان بلخ او ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړي دي په پام کې لرو په سلور ډیر شولایتونو کې د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړو
خغلی جیلانی د غراز ویل چې د مهال یو میلیون افغان ماشومان له مخدره موادو اغیزمن دي او 20% به له ډبول کېږي شپږ 20% فزیکی ودانه لري او شپږ 20% خورځو کې اخته دي
دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو